دجوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل اند هر کله کوم په دې هله مهر شری چې ژوند مو له خو رنگونو ډکو سي. نن سهار موږ له خپل اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو او دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي د لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي. هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن یي خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې ده ژوند یې هیڅ رنګ نه لري. په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري هغه هم د کار څخه وهل کېږي په نحو په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجال دی مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی الله دې پر مظلومو
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بې وزلو خلکو د په وینا ژوند خرنګونه نه لري. بیکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پخوا یې په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپل تقریبا یو مدت کې چې وزګار یم، مخکې مې په یوه رسنۍ کې کار درلوده خبریالم، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګه بودجه کم دی او دوی مجبور کی چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم اوزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنی چارو مختزي. ما په خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړه سیمان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خبرونه وسی نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي او رسنۍ هم مجبوره دي چې نور خبرونه نشته. یوازې خبرونه یو څو محدود خبرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات له لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان انجونې چې کوم د شپږمونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېږو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ وویل د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بل خبره دا چې مون په دغه سیوات کې ژوند کوو چې زمو ولس هر څه چې ور باندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی د ورده الله تعالی د قرآن کریم کې ویل کې کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې نو دا تاسو خپل نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم انجوګانې چې وو او شته دوی ښځو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني انجوګانې کې بهرني میډیا ته کار وکړي له افغانستان نه ورکوي. ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم لاړ شم افغانستان نه یو دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصت داره چې ویزې د نورو هېوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څه وکړي.
یو پخانی افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنګونه او خپل کیسه کول چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسېږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
د دې رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپل دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخت چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم. یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي په هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همهغه وظیفې زه لایق یم او ویې کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته یو زیه کوم. خو بیا هم ماته په زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړې شوې. ان دا چې ما د واکسین لپاره سپینه هم وکړه چې کور په کور زه پلې وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل آینده نسل ساتنه وکړم. ان دغه وظیفه هم ماته را نه کړل شوه. بس هماغو خلکو ته رسېږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولرو. خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکی وو چې وای تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو وس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې په اول قدم کې د غدرې کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې تر رسمي ادارې تک ورزي دولتي ادارې تک ورزي نو دی غوښتل لیک ور کوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یو احکام به درته ګډ نیم درکي او که برابر نه وي نو بس دستي د رخصتۍ او رټل د کوي بیا به کوي دیم بي زده کوي دیم شړي دي د تو ایزه لاشه. بس تو نه نشته دی وظیفه نشته ته به ښه په شرایطو برابر وي ښه مسلکي به علمي کادر به وي په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي بل به درته وایي چې ورشه وس دی دلګیا مشر نه تاییدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تاییدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګي مشر نه تاییدي راوړي چې هو ما د لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي. خلک در په در خاورې په سر دي. مالیاتو ټیکسونه یې په شرکتونو لوړ کړي دي په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته سرکې نو ته دا چې څه فابریکې دي کارتنو کې سرکې نو کې پارکای سنتی دی پلچرخی کې اصلا ټولې فابریکې تړل شوی دي. کلپونه ورته پراده دي په سلو کې لس پنځلس فیصد فعال دي هغه نیمه فعال دي. برق نه لري د برقونو د نشتوالي له امله کار نشي کولی. څه چې فعال دي هغوی هم شکایتونه لري. چې غیر فعال دي هغوی خو بیا د هغې هیڅ نه لري. ټیکسونه مالیات یې لوړ کړي دي پې باندې. نو دا کاروبار اصلا شته نه په افغانستان کې.
ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړي یا زده کړي کړي دي داسي دومره ډیر نه هیلم نه دي. یو نیم کسته چې خوخت دي
سلام علیکم د زده رادیو کارکوونکي ته ټول ته سلامونه دي. سلامونه بعد تاسو چې کومه موضوع یا شوه موږ الحمدلله دا د غام سری تبې کې انجینران یو د پمپونه دي د اوبه والا دغه الحمدلله مې ښه روزي ښه وینه روزي دا را دي اړایي کې شي روزنار تک بچ کېږي پنځه سوه کلدارې درې نیم سوه کلدارې زر روپره کلدارې جمع کېږي الحمدلله مې ښه روزي ورځنا ادي اړیکې شي الحمدلله.
جنباس کوچه یم د غزنی ولایت نه. نو خوشحاله سو چې تاسو په پروګرام کې موږ شامل سو. خبره دا ده زه خپل په پولیسو کې دنده ده په ملي پولیسو کې یم. ورځنی کار زموږ وظیفه ده چې د خلکو خدمت ته زه خپله ډېر خوشحاله یم چې د خلکو خدمت کوم او معاش چې موده زموږ خپله معاش له بده مرغه سي دولس زره یو څه کم دولس زره افغانۍ دي لیکن داسې داسې هغه د کور چلاو مازې سې ګزاره ده باندې یعنی مازې ګزاره پرې کېږي ځکه چې کور کې مو نور خلک سي دغه بېکاره دي.
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د که څه هم ظاهرا خوښ ښکارېده خو د معاشونو له کمی شکایت کوو. په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوې دي او نرخونه او بیې لوړې شوې دي او یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. دوکانداران په څه وضعیت کې دي؟ د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. ځینې یې له خپل کاروبار نه خوښ دي، وایي سودا بې خې کېږي. یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلي بڼه باندې یې لیکلي دي چې دی اصلا د کونړ اوسیدونکی دی، خپل نوم یې نه دی لیکلی. ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټېشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده. نو ما خپل یو همکار ته ولوستو، هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټېشنونه هم ولري و صرافي هم ولري، نو خامخا به یې گزاره روانه وي. خو ایا ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري؟ چې نه یې لري. راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي.
بس نو زه خپله دوکانونه لرم، درې دوکان لرم، تیاخس یو دوکان مې دی، ساختماني دوکان ده، ساختماني مواد خرڅیږي، او دوم دوکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل او پرزې او دا شان کې خرڅوو، او درېیم دوکان مې د خوراکي ده. نو الحمدلله ډېر له خدایه چې راضي یو، بس دا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده. عواید مې هم انشاءالله ښه دي، کار مې هم ښه ده، یو مو خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو. بل الحمدلله په ټول سر تا سره افغانستان کې امن ده، امنیت ده. یو خو دا د الله پاک یو لوی مهرباني ده چې ټول افغانستان کې امن رالو، امنیت ده، هیڅ مشکل نشته. تیاخه
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري، یو درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال یې مارکیټ تود دی او په پایه کې وایي چې هیڅ مشکل نشته. خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري، په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو، څومره هغې ته پام کېږي، دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي. که ته په امن کې خوشحاله یې، کافي خواړه لري، خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري، په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي، کومک ورسره وکي، او که نور هیڅ نه وي لږ تر لږه غږ یې واوري. یو بل اوریدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی.
عبدالولي نومېږم، د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم. خپله پیشین پروش یم، د پیشین د سینګار دوکان کوم. بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستاسو خو خلک بغاو کې چې نشته، ستاسو خپل نصیب رسیږي، شکر دی الحمدلله. بس ساره وزه مزګرځم، نو خامخا بس خپل ګټه چې کومه ما تعالی پاک په نصیب کې را لیکلي، بس هغه وړم او بے وزګار نه یم، الحمدلله شکر دی.
عمر منصور یم، د کندوز ولایت څخه مې پیغام درته لیږلی. دکانداری کې مصروف یو او دکانداری ترڅنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی ورڅخه راضي یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نه وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځانته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزاره مې هم پرې کېږي. ښه مو ځوان زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدای خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واوریدي چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خوایا ټول کاروباریان او دکانداران همدغسې بسیا دي. راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنې شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان دي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راوتی. پروسه ښکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر والی د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمنه ہے کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل کاروبار بارې کوي، نو کاروبار ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، ټینشن شوی دی، چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ ته راغله. دې کې الله شته دی، درو پکې ویلې دي په کار ده، کچې دی کې درو په سوک سو وایي تاسو ماته سره کې یا بل ماته سوک سره کې. او الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري به حد خراب شوې ده. د 3000 نه 1500 1300 1200 ته راغلي دی. هغه اکیند چې وخت هم راځي چې شپه وه 1000 روپۍ دوکانداري مو شي، خو د الله نه شکرګزار یو څه دی. نو دې کې چې موږ دوکاندار نه پیسریا چولې په زور کې 100% راځي د سي
سلامت خاکسار منه د کندهار ولایت خبره کوم. زه خپل د پرچون دوکانداري کوم. ست دوکانداري د بخوا شو بس یو شی ستله کور بچلوي، اوس بس دغه رقم سودا یم ټیپولاجي خاري ملاړي جي تبارک ک تبخصن ډوډي پیدا کیږي. بس دکان مرز پرز د شهر از تشیږي پرز پرز او بس دکان مصرف کو خاصو سودا وشوي، بس سودا ډیر کمزوري سيوي جي.
منګل بل غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې. او چا خبره موږ دومره بل ډک د چې سم نشویلې، او فلانا خپل خیاطي دکان کې ناسې ما خود جون خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زه یې زوتل ساحل د هلمند ولایت د نغالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. بیا تاسو ته نیکیلی احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د وکړو او تاسو یې راته نشر کړئ. زه خپل یو دکاندار یم، مرکز کې دکان کوم، نو ورورجانه کاروبار نشته، بیخي کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، د دوکانو کرایې راباندې تاوان دي، یا د فامیل د کورنۍ کوم هغه عواید و مصارف چې دي هغه خو پرېږده چې موږ یې درکوو. بالاخره چې موږ د خالي د دوکان کرایه په د خپل دوکانداري باندې نسو برابرولی، یعنې تر دغه اندازې پورې ستړیاوې دي، خلک ستړي دي، شی نشته، کاروبارونه نشته، ټول کاروبار په ټپه ولاړ دي، خلق خپل ژوند بیزار دي، کم کاروباریان چې دي، کم شوروم والا دي، کم استری دي، کم مقصد اتی وال دي، هر شی چې دي، هر کاروباری چې دي، هغه خپل د کار څخه ډیر سر ټکی.
ما نوم عبدالله خان پوپل دي، د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم. والله زه خو وروره په راهنمایي اخته یمه، ده خلکو ته داسې رایونه ورګروو، ورته رانیسو، یا د چا د په کرایه ورکوو. بس ورور بازارونه خراب دي، سوداوې مو بندې دي، هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته. والله دغسې ورته ناست یو، سهار ولاړ شو د کوره څخه، ماخستن بیرته راسو کور ته، سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي.
څو دوکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري. خو ورځ مزدوري څنګه ده؟ د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي موږ ته دا پیغام پرېږي.
السلام علیکم. یاره زه که درته وایم چې ژوند دغني سخت لحظې او دغني سخت کیسې چې پر موږ راغلی دي، شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر دردوي، او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم، افغانستان دی، سپین بولډ کوارټر کې، هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشتې په 13,000 کلدارې کار کوم، سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
دوستانو، د یو ورځ مزدور چې په ورځنۍ مزدورۍ باندې کار کوي د هغه څرګندونې مو واورېدې. راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو.
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. والله ورور زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی، دغه کاله کې مقرل دي او بل داسې جواري او دا شیان سره شته، بس ښه دی ګزاره مو کېږي. ورځنۍ چارې مو لا روان دي، د کور ژوند برابر دی.
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکرز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده. موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو، خپل ځمکه لرو، شمسیان مرتش دي، برمه ده، مثلا څه انځر مو ایښی دي، دغسې نیم جواري کرو، غنم کم چې د کم فصل وخت دی، د کم کښت وخت دی، هغه کښت کوو، ریحان دي، دغسې پالک کاله کې دي، و په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله. بس هغه دایانه په کره برابروي، ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو. خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته.
السلام علیکم. زه طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه در سره نیولې. د ورور زموږ کاروبار چې دی دکانې د دمځکې کار دی، نو موږ د ستونزو سره مخ یو، د اوبو د ستونزې سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې، د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي. په ځینو کلیو کې خو د چشنګ اوبه هم نه پیدا کېږي. نو موږ د حکومته سه دغه ارزو لرو، غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی دا بند راته وتړسي. نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي.
دوستان، تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نور محصولاتو لپاره خ بازار نشته او یا هم وبنل لري.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان دي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسولو چارواک پورې ورسوي. دی خو وایي چې موږ ډیر ژر دې ستونزې ته حل لار لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کول دي اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خبره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر ولایت مداغی ولسوالۍ څخه تاسو سره پاړی کوم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه د غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي، او لوبه د مرغه هر کال په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزه رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي او زمونږ سبزي رسېدلې ده. لوبه د مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نسته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري، او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو لوبه د مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنی اړتیا څخه چې کوم مصارف په دوه منسوي دي هغه نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دننه ځوانان په ځانګړې توګه دوی څه کوي، زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي، او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس پیلن کار نه نسته، خلک بیکار او روزګار دي، نن ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېواد پورته زړه دي پر لارې مړي سي. لکه د وشي په ایران کې دا دي دا یو افغان وهل کیږي ټکول کیږي.
ازادي راډیو تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. د ملت کافي سوال د پخانی جمهوری وخت سرتیری اوس په حال ایران در سر باندې لاینې. زه به دا درته وایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم، او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي، او چې قاچاق راشي قاچاق لارم ډېر سخته ده. چې دلته راشي دلته ماموران ونیسي دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانې کوي، وهي بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لاغا میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم.
او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت پتنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم، پیلن په ایران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګری ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دي دلته چې راغلي. ظلم کوي، یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي او سره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته احترامات ونیکي هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزني ولایت یاندلو د ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، ګزارم د میاشتې معاش ته. او موږ ستونزه دغه دي چې اوس پیلن په پاکستان کې کارو کاروبار نه شو کولی، دغه وجې سه وخت ناوخته اعلانونه کوي چې افغانیان به باسو، مهاجر به د دې ملکه باسو. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو هغو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي، نور د دې خونده ناست.
افغانستان اسلامی امارت مسئولینو ته موږ د بوشهر ولایت، د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ وسیږو، پاسپورټ والا وي که څوک، که هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسي، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستی وي، هغه سره هم بد چلند کیږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ، چې په بوشهر ولایت کې ډیر وضعیت هم بیخي سره خطا اوښتی دی.
السلام علیکم. د زه د راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو ما سلامونه د تاسو ته ورسی. د هیله سره جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې. ورځې شپې تېرو، که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دی ته په تمه اېسې روان سو او د غزنی په حرکت وکړو. دا هم د مو د هرا د ایران د مسافرو لویه کیسه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته په خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درې میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وې، او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي، په یو لرې پرته سیمه کې. او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخواه چې د یاده کړې وه هغه 12,000 افغانۍ و، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه 12,000 افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د دې 12 ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستۍ حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې د نننم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو بیې لوړې دي، مرستې ورسره نه کیږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم آزادی را دو ټولو کارکونو ته د منګل طرف نه سلامونه. منګل دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې منګه پاکستان کې ماجر وو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو راغلو د خپل وطن ته خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي. وایي تاسې خطونه راوړئ منګه برقي تذکرې هم لرو پاسپورټونه هم لرو هر شی لرو. وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کاپیران نه دي. موږ هم د همدغه وطن بچیان یو همدغه خاورې بچیان یو. نو د ازادۍ راډیو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانو د مال څلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان کلو کې نه پرېږدي برقي تذکرې لرو.
راځي چې یو بل اوریدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ول په افغانستان کې ځوانان بیکاره دي.
زه عصمت الله توخی د زابل ولایت شمنزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترم خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته. باغیات نه لري لکه انګور انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مو دي اکثره د پاکستان کولاته ځي. هغه چې له دې خوا څخه ځي 45,000 کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي. بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي. په د 9 میاشتو کې دوی 80,000-90,000 روپۍ ګټلې وي. د هغې خوا څخه چې راځي نو بیرته تقریبا 15,000-16,000 روپۍ پر تار باندې مصارف بیرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی را واوړي. نو دلته کور ته را رسېږي نو له دوی سره بیرته اګټل شوې روپۍ بیرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومو ولیدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې. یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکاری باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ د ازادۍ اوریدونکو. هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو. خوښې وې کراوې کمې وې، اوس کراوې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې ده چې کار کوي مزدوري کوي. نو اوس کراوې جګې شوې اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاسې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم. که فابریکو ته ځې، نمایندګو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې چې څوک پکې ونه پېژنې د تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم. هغلته مې سبتنام وکړو. هلته هم سیزي او 500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوبو د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتنام وکړو. نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار یې دي تا په خوښه باندې نه یي. داسې کارونه خو نور نهسه، بعضې پروشاد کارونه یې شامپو وي، دا یې تا ته پیسدي درکوي. نو درې څلور ورځې هم تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو زه بیکاری کچه دلته ډیر لوړه ده. دغه سیالات د مجبوری سیمه ګورته درس پریدو او کار ته مخه کوم.
عبدالباری مشالم د هلمند مرکز لشکرګاه شهر نه درته پیغام پریږدم. د خبرونه د موضوع پاکله به درته وایم چې کار په افغانستان کې کار ډیر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثر باسواد ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي. نو کار ډیر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه مداخله او خواهش دی تر څو ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه ذمہ ولایم د مرکز لشکرګانه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي هغه دوې ورځې کاري یا درې ورځې کاري، بیا ځوان درې څلور بیکاري، بیا چې کار پیدا شي دوې درې ورځې. نو ماشونه هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته، چې دوی زیلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي، دوی وکړي خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې تاسو او تاسو د ټولو همکارانو حسې په جوړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د سلويخ کلنې جګړې د زخمونو دردونو او ستونزو غږ له نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوي. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسېږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پښتنه کړې ده، په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې شوی یو سیاسي لحاظ شوی یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپل د حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل عروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرو ستونزو مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي، د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدن کې چې خپل نوم نه واخسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیات دي، په دې اړه باندې نظر څرګندو. په ورستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزيات شوه، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګي د کاروبار او کور او سرپناستون زیات مرسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه لګونډوي هیوادونو استل شوې دي او د چمتو نه و چې خپل هیواد ته ستانه شي. دی یو همداسې راستنه شوې کډوال سرګندونه په واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ازادي رادیو د فیسبوک او د واتس اپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستان راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلاله او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و یا ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه کراوه اوشتلو و افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډیر خوشاله هم سولو چې خپل هیواد خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو هم اوریده د غنو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولې مننه ته نکوو د هغه پاسته زولې مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبر کړل د ترخم پر وبخی دی ډورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر غزید چپخای وډیره کاروباری سیمه وا خراسي دغلطه دی یو افغان سرګندونه واورو چې سډول کاروبار کوي.
السلام علیکم. تاسو په واتس اپ گروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبرې وکړي. یار زکه درته وایم چې دشمن دغني سخت لحظې او دغني سخت کیسې چې پر ما راغلي دي شاید په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان ما خپل ډېر درد وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلدار ده. زه د یو چا سره د میاشت په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
له سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو او اوریدونکو ته. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوي څنګه کوي کار کوي بیکار یاست که کار کوي کم کار کوي چې بیکار یاست ولې بیکار یاست. موږ دلته ډیر اکثره خلک بیکار وي. په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپیو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دی په 100% کې 90% د خارج پیر دی. په ګرد ولایت کې مدسل روپو غریبی نسته. تر اوسه پر بادغیس ولایت حکومتي کوم جدي پاملرنه نه ده سوی. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمينه مساعده کې چې د بادغیس ولایت دغه غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په ورستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلې دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنې لري. راځي دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د لپاره اوج ته رسیدلې ده. بیکاری ښه پریمانه ډیره ده. ما هم له بده مرغه ډیر ستړی ژوند را تیر کړی و. دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند لپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل. اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هډویر سافټویر په دې برخه کې مصروف یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده. یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکاناري چارې سوداوې ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي ترڅو آینده یې روښانه وي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو، نو هغه ژوند به مو ستړی وي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان وي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډیر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډیر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پای کې نور ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
سلامونه نیکې هیلې احترامات بایدوکې جوړو او د صحت جنت ته ولرئ. محبوبالله نوري یم د میدان وردګ ولایت شید آباد ولسوالۍ څخه. ستاسو موضوع مطابق چې ښکلې موضوع ده او په زړه پورې موضوع ده، نو کومه خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یوه کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر یو لوی سازمانه پورې، نو مکتب دوره کې ما د دهقانۍ کار مې هم کولو او مکتب مې هم ویلو، او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و. نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړ، مې خپلې دهقانۍ ته دوا ورکړل، مکتب ته دوا ورکړل چې د خالد بن ولید دلیل څخه فارغ شوم. نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه او تکلیفونه تیر کړل. دوه طرفه، یو طرف دهقاني وه، بل طرف ته مکتب و. خو خیر همت هم د لاسه ورنه کړو، دوام ورکړو. نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه، د اوبو نه وروسته د غزنفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم. نو تر هغې ته مې دوام ورکوم. او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم، نو کله مې چې شماره د پوهنتون تېره شوله، نو په سبا باندې زه په 1500 روپۍ یو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله. نو کور کې مې دوه معیوبین هم درلودل چې یو ډېر پخوانه معیوب شوی او بل تیر نظام کې معیوب شوی. نو په دغه یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې پاینده کې یو ښه دلیل ولري چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی. نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولی، ټیوشن برابرول. نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړو، وظیفې ته مې دوام ورکړو. بیا دوه کال، یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړو. او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې یو ای ده، د هغوی یوه قراردادي مؤسسې سره مې وظیفه واخیسته چې پیر مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول. الحمدلله د خپل ټولنه ډېر راځم، او د هغو تکلیفونو او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده. او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت له لاسه ورنه کړئ، هېڅکله شکست ونه خورئ، هېڅکله یو غیر ناموجود یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې والله دا کار ناممکن دی، اما هغه کار ممکن دی. خو همت غواړي، تکلیف غواړي، زحمت غواړي، یوه طریقه غواړي.
پا هم دې سره د خبرونه پای ته رسو. تر بیا خېچري
زرد شم لمنه تم وګورا کلمې مازګ کلزړ سکندي بید فکر غنی تمیو گورا لا سکل جوڑا سترگ جرگا جرگا وی ویل چسنی تمیو گورا ستور ستور کی گی خوالن رازی بید خیال مرمنے تمیو گورا لګوي خلا د ننګو پور تندې قبر جنې او تم یو ګورا قد ينزل زدا چنار قامت سیال لکھونے تمیو گورا
چکے اور ورانسترګي ورانسترګي او سما تسلک کوي غلا ورانسترګي او سما تسلک کوي غلا ورانسترګي
سرپ بیا سرپ بیا